زه منور شامو د مشال ریډیو په یو بل غړی کې هر کله کوم په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې اولنوي نیمایي کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا اسلام آباد او کراچۍ ریپورتونه وړاندې کوو. په دویم نیمایي کې به اول هفتوار خبرونه مشالونه او بیا د سولې په لور واوري. خو په سر کې د دې ساعت تازه خبرونه اورو چې زموږ همکارا فرخنده اسد یې وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټکی. نن په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز اتمه غونډه روانه ده. د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حکومتونه په دا غونډه کې ګډون نه کوي. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمن افتتاح کیږي او راپورونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مهم پرمختګونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز اتمه غونډه روانه ده. د مشال رادیو خبریال وايي په اسلام آباد کې د ان اف سی اوارډز غونډه مشري د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار کوي چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د خزانه وزیرانو برخه نه ده اخیستي. هلته د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل مرکزی حکومت ناڅاپه د ان اف سی اوارډز غونډه راوبلله چې لوجی دوی غونډې ته هیڅ تیارې نه دي نیولې. د زیاتوي چې مرکزی حکومت په ملي مالیاتي کمیشن اوارډز کې د خیبر پښتونخوا ته خپل برخه نه ورکوي.
تاسو بالکل اچانکی بغیر د ایجنډې نه موږ په دې باندې شک دی چې تاسو اسی د شنو شمار پوره کوي او دام خیال لې جرا موږ به پبلک ته راغلی شو. موږ به صبحي حکومتونو ته راغلی شو چې موږ په ان اف سی باندې میټینګ وکړو. مطلب د خبرې دا ده چې موږ به هغې ته د خپل احتجاج ریکارډ کوو.
بلخوا د مسلم لیگ نون ګوند غړي عباد الله خان مشال ریډیو ته ویلي په مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا واجبات شته خو د تحریک انصاف په مشرۍ صوبای حکومت د صوبې مالی حقوقو ترلاسه کولو لپاره جدي نخکاری. په کراچۍ کې په دوه بیلابیلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی دی. د سند پولیسو مشر آی ډی خواجه بیگا ناوخته خبریالانو ته وویل چې په ګلستان جوهر سیمه کې د ټرافیک پولیس افسر فیضلی شاه شهګری پرون ماخام کور ته روان وو چې وسوالو پرې ډزې وکړې. د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې لشکر جنگوي العالمی او جماعت الاحرار منلې ده. بلخوا د سچل تھانې د پولیسو چارواکو لخوا بیگا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې پرون د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي یو بل تن موټر سایکل سپرو و سوالو په ډزو وجلې دي. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. له جنوبي وزیرستان سره نږدې د درزندې په حیدرزان سیمه کې د یوې غیر ملکي ادارې شپږ کارکوونکي تښتول شوي دي. نن په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا درې ورځې وړاندې نامعلومه وسلوالو د پولینډ د تیلو او ګیس یوې ادارې شپږ پاکستانی کارکوونکي سره د دریو لیوي سرتیرو ونیول خو وروسته بیا وسلوالو یوازې د لیوي سرتیري خوشې کړل او نور شپږ کارکوونکي اوس هم لا درک دي. د دوی د تښتونې پړه لا هم چا نه ده منلی. په شمالي وزیرستان کې د دوکانونو مالکان وایي باید د میرانشاه بازار جوړېدو نه وړاندې حکومت هر تن ته خپله ځمکه په ګوته کړي چې دا شان په راتلونکي کې دوی له خپله حقه محرومه پاتې نه شي. دوی دا غوښتنې پرون په بنو کې د یوې جرګې له لارې وکړې. په دغه وخت ملک شیرولی خان مشال ریډیو ته وویل
درې کومنه علاوه اتمنځای دی یا دغه کوم جاده دی دغه د خپل حق خپل ملاو شي او دا سنا چې خالی په جامې بوندې جامې د یو دوه کوله سره وکړلې. هر سړی ته د خپل ځی په خپل ځی دا ودروي او خپل ځی دا ور کړ شي چې د بل غلط ولو سالوړ نشي. امیر سره خپل ریکارډ دی دغه جاده دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان مرستيال پليټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی مشال ریډیو ته وویل چې په میرانشاه بازار کې د جایدادونو مالکانو ته د کمیټې جوړولو ویل دي چې دا شان د نورو جایداد لرونکو کسانو اندېښنې هم له حکومت سره شریکي کړي او ستونزې هوارې کړل شي. د مشال ریډیو خبریال وای په نیم قبایلی سیمه افار بنو جانی خیل کې د امن کمیټه یو غړی ملک شاورګل تیر او ورځ نامعلومه واستوالو په ډزو وجلې دي. نوموړی په خپل کلی جانی خیل کې د خپل کور مخې ته په نخکړل شوی. د پیښې ذمہواري تر دې دمه چا نه دا منلې. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران نن د ترکمنستان له اتامراد نه د افغانستان تر آکینا بندره د ریل پټلۍ رسمن افتتاح کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی مشال ریډیو ته ویلي چې افغانستان به نور پر یوه لاره محدوده پاتې نشي لکه د تورخم لار او یا د پاکستان لور ته نورې لارې. د ترکمنستان او افغانستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې د 3.5 کیلومتره دا چې د ترکمنستان لخوا جوړه شوې او د ترکمنستان له اتامراد نه د افغانستان تر آکینا بندره رسیږي. ټاکل شوې ده دغه پټلۍ به د ایجیا پرمختیایي بانک په مرسته د فاریاب تر اند اخوی پورې وغځول شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. راپورونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حل په ختیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو لور ته ډیر په تیزۍ سره پرمختګونه کړي چې له وجې په زرګونه اوسیدونکي هم خپلو سیمو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د شام بشري حقونو لندن میشت ادارې ویلي پرون د شام ولسمشر بشار الاسد ته وفادار ځواکونو د حلب د جبل بدور او بادین د شاوخوا سیمو کنټرول ترلاسه کړی. دا دواړه سیمې مساکن هانان و ضلع سره تړلې دي چې د نومبر په 26مه د یاغي جنګیالو نه بیرته نیول شوې دي. د بشري حقونو یاد اداره زیاتوي نږدې 10,000 عام وګړي د حلب د زیانمنو شوو ختیځو سیمو نه د حکومت او د شیخ مقصود په شاوخوا کې د کردانو تر کنټرول لاندې سیمو لور ته تللې دي. او بل خبر دا چې په کیوبا کې د پخوانی ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونونو او نورو پروګرامونو لړۍ لا هم دوام لري. او اوس هم د رفعت انجم نه د کرنسۍ بیې او موسم حال ورو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.04 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم یو کم 10.50 روپۍ او یو کم 10.50 روپۍ یو پاؤنډ په 1.04 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 23.80 روپۍ او په 23.90 روپۍ یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.68 روپۍ په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.75 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې به په پېښور، کوئټه او بنو کې موسم یخ او خشک وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې زیات نه زیات 28 او کم نه کم 6 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 19 سانتي ګریډ او کم نه کم -1 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ بیې او موسم حال واورید. په روانه غړې کې مو درلا د غریپورټونه راوړي دي. په اسلام آباد کې د قامی مالیاتي کمیشن غونډه روان ده. په یاد کمیشن کې د خیبر پښتونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای وفاق دي صوبو ته په ټیکس کې خپل خپل برخه ورکړي.
ڈویزیبل پول کے اوس پکار دا چې وفاق پسلو کے پسلو باندھے قینات ہو کے اور داتیا پسلو کے دا سبوتا حوالہ کی
قبایلی ولسوای د دغه سیمو د اصلاحاتي بیل د منځوري دلو په انتظار دی. خو د سیمو د چارو پوه محسن داول تور لګوي چې وفاقي حکومت په دې کار کې سنجیده نه ښکاري.
اوس چې دغه د ریپورت امپلیمنټیشن ټیم راغی نو عمددي حکومت غیر اتحادیان دي. دی هم داسې بیانونه راځي اغم د پروسس پوره متنازع کوي لګیا دي.
د شمالي وزیرستان میران شاه بازار د دوکانونو مالکان وایي حکومت دی ورته د خپل خپل حق ځمکه وسپاري. دوی څه وایي؟
هر سړی ته د خپل ځی په خپل ځی دا ودروي او خپل ځی دا ویر کړ شي چې د بل غلط ولوس تالوړ نشي. امیر سره خپل ریکارډ دی دغه جاداد د هر سړی سره خپل.
نو ریپورټونه هم لرو او د دې غړې په دویمه نیمایي کې بعد دوا هفته واري خبرونه مشالونه او د سولې په لور واوري د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل په اسلام آباد کې نن د قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ غونډه کیږي. په دې کې د په سلور وړو صوبو او وفاق ترمنځ د بجټ او د پیسو د حساب کتاب خپل خپل برخه معلومیږي او بیا هر جوستا یا هر صوبې او وفاق ته خپل خپل برخه ملاويږي. په دې موضوع باندې یو شیبه وړاندې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال رفعت انجم زمونږ د همکار اسرار الله مومن سره خبرې کړې دي. هغه وایي
نن د دې مالیاتي کمیشن غونډه روانه ده په اسلام آباد کې او دا وخت د دې مشرې چې کومه ده هغه د وفاقي خزانه وفاقي وزیر ساکدار کوي او خو دې کې د ټول نه مهمه خبره ده چې دې کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان چې کوم د خزانه وزیران دي هغه دې شامل شوي او دا شاته وجه ده چې د خیبر پختونخوا خزانه وزیر هم د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي او د نوران د مغې ذکر کړو چې وفاق د وړو صبح حق نمانی او دا داسې ناڅاپه رابلل شي غونډه ده چې دې کې د صبح له خوا هیڅ تیاری نه ده شوی او دا غي کوم حقونه دي دا غي په اړه باندې بده کې خبرې نه کیږي نو هغه دې کې د احتجاج په توګه باندې هم چې نو
رفعت کداره ته وایي چې د غونډه ځنې مهمه نکات دي نو هغه مهم نکات څه دي
خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په بار بار باندې مخکم د دې ذکر شوی دی چې خیبر پختونخوا صوبه د ترهګرۍ نه ډېره زیاته ځپل شوې ده نو د دې د ترهګرۍ چې کوم ختمولو لپاره کوم فن دی هغه زیات کړی شي. نو نن هم چې کوم غونډه روانه وي کې به د ټول نه مهمه موضوع دا چې په خیبر پختونخوا د کوم 1% فنډ ملاویږي د ترهګرۍ په مت کې هغه دی غواړي چې خیبر پختونخوا حکومت غواړي کم غړي هلته ناسې وي چې دا د 3% شي چې داسې د صوبې کم تر اوسه پورې د ترهګرۍ نه پس کم نقصانات شوي دي او عام ولس ته کم زیان رسېدلی دی هغه پوره کړی شي او همدارنګه د ټیکسونو چې کومې پیسې دي هغه د وفاق نه زیاتې حصه صوبو ته ورکړي چې د صوبو کم ولس ته هغه ته تعینات سفیدې ورسي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د اسلام آباد نظم خبریال رفعت انجم و چې د قامی مالیاتي کمیشن د ایوارډ د غونډې تفصیل یې راکوه. د خیبر پښتونخوا حکومت او د یاد کمیشن صوبایي غړي وایي دوی به د قامی مالیاتي ایوارډ په غونډه کې احتجاج کوي ځکه چې مرکزی حکومت خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان ته په دغه ایوارډ کې خپل پوره برخه نه ورکوي خو مرکزی حکومت بیا دا تورونه ردوي. په د صوبایي او مرکزی حکومتونو غړي نور سوای او کارپوهان په لاسه نظر لري. د اسرار العالم مومند رپورت کې تفصیل ورو
د خبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید وای دوی به د قامی مالیاتي ایوارډ په غونډه کې ځکه احتجاج کوي چې مرکزی حکومت خبر پختونخوا ته په دغه ایوارډ کې خپل پوره برخه نه ورکوي. نو موړ وای دوی د مالیاتي ایوارډ غونډې ته تیارې نه دي نیولې ځکه چې مرکزی حکومت دا غونډه ناڅاپي رابللې او له دوی سره یې پر دې اړه ایجنډا هم نه ده شریکه کړې. مظفر سید تور پورې کړ چې مرکزی حکومت دا هر څه ځکه کوي چې د وړو صوبو حکومتونه په این اف سی ایوارډ کې د خپلو حقونو د غوښتو لپاره تیاری ونه نیسي.
ستاسو بالکل اچانکی بغیر د ایجنډې نه خبره کول بغیر د ورکینګ پیپر نه خبره کول موږ په دې باندې شک دی چې تاسو اسی د شلو شمار پوره کوي او دام خیال دی چې را موږ به پبلک ته ویلی شو موږ به صوبایي حکومتونو ته ویلی شو چې موږ په این اف سی باندې میټینګ وکړو مطلب د خبرې دا دی چې موږ به هغې ته د خپل احتجاج ریکارډ کوو.
که څه هم د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د صدارتي آرډیننس له مخې په کار ده چې د این اف سی ایوارډ غونډه هر درې میاشتې پس راوبلل شي خو مرکزی حکومت داسې نه کوي. د په خبره دا ځکه چې مرکزی حکومت نه غواړي صوبایي حکومتونه په یاد ایوارډ کې له مرکزی حکومت خپل برخه وغواړي. د مرکزی حکومت یو غړی عباد الله خان دا مني چې په مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا صوبې واجبات شته خو د په خبره د پاکستان تحریک انصاف ګوند له مرکزه د صوبې حقونو په اخیستو کې جدي نه دی او یوازې پر دا قسمه مسلو سیاست کول غواړي. نوموړی وای دوی له مرکزی حکومت د صوبو حقونو ترلاسه کولو لپاره د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ یو کمیټې جوړه کړې و خو د پاکستان تحریک انصاف ګوند له دې کمیټې ووته.
نیشنل اسمبلی کې د دې لپاره یو کمیټې جوړه شوه دا هغه نه د ټول نه مخکې دا هغه نه تختېدو والا د پی ټی آی والی او پی ټی آی والا دا بیس جوړ کړی چې څنګه رحمان کې د چیر کې نو کدي صوبې ته زمونږ ډېر څه ملاوي په مونږ نه کېنه دا هغه ته دوران کړو
د
قومي مالیاتي کمیشن د خیبر پختونخوا غړی پروفیسر ابراهیم وای چې مرکزی حکومت د دوی صوبې ته په ډیویزیبل پول یا د ټیکس په پیسو کې پوره برخه نه ورکوي.
دا زمونږ شریکه مطالبه ده د ټولو صوبو چې په ډیویزیبل پول کې اوس په کار ده چې وفاق پسلو کې پشلو باندې قناعت وکړي او د اتیا فصلو کې دا صوبو ته حواله کړي.
خو د مرکزی حکومت غړی عباد الله خان بیا دغه تورونه ردوي. بلخ په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه اکرام موتی وای چې په دې کې شک نشته چې مرکزی حکومت د قومي مالیاتي ایوارډ غونډه پر وخت نه رابلي او ثبوت په ان اف سي ایوارډ کې هم کېدای شي چې پوره برخه نه ورکوي. خورده په خبره صوبایي حکومتونه د ان اف سي ایوارډ پیسې په خپلو جیبونو کې اچوي او بیا د دې جوګه نه وي چې مرکزی حکومت ته وخی چې دغه پیسې یې په کومو پرمختیایي پروژو ولګولې.
حساب کتاب ہم نے ورکے کے پیسے سمر را لیا سنگا ہونے گئے دے دیکھے دیرا مسئلہ را کال پس با منصوبے لے پیسے رازی نو کال مخی نزید پر خرچ کری جا منصوبے آئی کے پٹے بڑے ہوں کی آگا پکلا را دی پیسے والی او ابیا پاگی والے چیک نہ ساتی پر کٹے کے آرہ نمالے یای سمرہ کارو کو سمرہ ہونے کو بل منصوبے دی کی جوڑائی نو آگا دا سے جوڑے کی آئی کی بیدہ دیتے پیسے ملا رہی کی منصوبہ منی کمیں پیسے لگی
ہوتی زیادہ بھی چی دا مرکزی او صوبائی حکومتوں نو ناقص پالیسی ولوجی دا خیبر پختونخوا عام ولس ځپل کیږي. خود خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر دغه ټول تورونه رد کړل.
دا مشال ریډیو دا.
او اوس ورځو کراچۍ ته. په دغه ښار کې تیر شپه په دوو بیلو پیښو کې د ټرافیک پولیسو یو افسر او د احمدي ټولنې یو غړی وژل شوی دی. د سین صوبې د پولیسو مشران وایي چې دغه هدفي وجنې ښکاري. بل اړخته د لشکر جنګوي العالمي د ټرافیک د پولیسو د افسر د وجنې ذمواري منلې ده. د کراچۍ نه نور تفصیل زموږ خبریال محمد عمران راکوي.
د ښار په ګلستان جوهر سیمه کې د ټریفیکی پولیس افسر فیضلی شګری په نخه کې دورستو د پیښې پر ځای خبري اعلانو سره د خبرو پر وخت د سند پولیسو مشر ایډي خواجه ویل چې وژل شوی پولیس افسر ته د وړاندې کوم دړکا نه ورکړل شوی او داسې ښکاري چې هغه د یو خاص مسلک سره تعلق لوجي پنخ کڑے شوے دے
ان کو اس سے پہلے تھریٹ نہیں تھا
دیوا یا دی اڑان نے غتا کو مدڑا کنا و یواز پہ یو گولے لگے دلے چ لو جی دا پولیس افسر ساور کڑے دا دا روتن دا رپورٹ رستو بد پیخ نور معلومات ہم را مخی تشی پولیس تے دا پیخ دا زائنہ دیار لس گولے تر لاس شوی دی دا دی اڑان نے جب پیخو کی کو مڈل ک کڑوا ہغا نیولے شوی دا خدا یا و بل ڈل دا چ پ سچل او گلستان جوہر سر خوشا سیمو کے دارنگ کاروائی کئی
سچل اس علاقے میں کام کر رہا ہے
دا پولیس چارواکو په وینا چې فیضلی شګری د خار ایئرپورټ سیمه کې د ډی ایس پی ټریفیک په څوکې کار کوو او دوه نامعلومه موټر سایکل سوارو په داسې وخت کې ډزې وکړې چې ماښام واپس کور ته روان وو. بل اړخ ته د کراچۍ پولیس ویان قمر زیب ستی د سچل تانې د پولیس چارواکو لخوا جاری شوی یو بیان کې ویلي چې ساجد محمود نمیتن د خار سپر هائی وے کنیز فاطمه سوسایټي کې د خپل کور سره نږدې نامعلومه موټر سایکل سوارو په ډزو وژلې چې تعلق یې د احمدي ټولنې سره دی. د احمدي ټولنې د ویان لخوا شوی یو بیان کې ویل شوی چې په یاد سیمه کې دغه ټولنې د وګړو د وژنې دا دریمه پیښه ده. بل اړخ ته ټرافیک پولیسو یو بل افسر ظفر حسین باندې هم د خار ګلستان جوهر سیمه کې د ګل پشپه نامعلومه وسله والو ډزې کړي ولی هغه ته پکې زیان نه دی رسیدلې. د سند صوبې اعلی وزیر قائم علی شاه دغه پیښې په پام کې نیولې او د پولیسو نه رپورټ غوښته دی. د سند پولیسو مشر ایډي خواجه هم امر جاری کړی چې ټول پولیس اهلکار دي د ډزونو د بچ کېدو یعنی بلټ پروف جیکټې ارومرو استعمالوي. په کراچۍ ښار کې د 2013 راه سه د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. چورستوی په خار کې تر ډیره حد امن راغله ولی وخت پر وخت په پولیسو د بریدونو یو شمیر پیخې رامنځته کیږي او په دې ورستیو کې په دا قسم پیخو کې نور زیاتوالی راغله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا. په دې ورستیو کې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه په پارلیمان کې بحث وشو. د قبایلي سیمو ځینې مشران هیله لري چې ډیر زر به په دې برخه کې پرمختګ مخې ته راشي، خو بیا ځینې ډلې د قبایلي سیمو له خیبر پختونخوا سره د شاملولو پر ځای د ریفرندم یا د یو آزاد کونسل جوړولو غوښتنه هم کوي. په دې لړ کې کوم مشکلات دي او ولې دا سلسله پر مخ نه ځي، په دې موضوع زموږ همکار انیس اجمل یو رپورټ برابر کړی چې تاسو اورېدو ته راغلو.
د تیر گل پورس په پارلیمان کې د قبایلی سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو پړه بحث شو او د قبایلو سیاسي ګوندونو اتحادی د اغو سیمو آئینی او انتظامی اصلاحاتو نام لیکېدو پر ضد د دسمبر پر 15مه په اسلام آباد او یا پیښور کې د احتجاجي لاریون اعلان هم کړی دی. خو بیا ځینې ګوندونه او ډلې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا سره د شاملولو مخالفت کوي. دا چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو موضوع وس تر بلې ولې لانجمنه کیږي، کارپوه سعدیه سلیمان چې د قبایلی سیمو پر اصلاحاتو څېړنې هم کوي وایي په اصلاحاتي عمل کې تل مخالفت مخې ته راځي او د فاټا اصلاحاتو په اړه د ټاکل شوي پلان نه داسې څرګندېږي چې دا عمل به پوره کېدو کې وخت واخلي.
اگست 2016 کې چې کوم رپورت راغلی او کتا سو ریکیو ګورین نو هغه کوم چې کمپلین جوړ شوی نو کې ډیلی خو ایکسپیکټډ وا او کنټروورسي چې کوم خبره دینه چیلنجز خو دې پورا پروسس ته پارشتا دي اگر کې او سیو سو مې بي سټیک هولډرز دي چې هغه سټیټس کو نه چې کوم په دې ټایم کې روان صورتحال دی هغه نه خوشاله دي هغه کې مې بي چې کوم ملک طبقه شو یا پی ایس یو سنا پولیټیکل پارټیز لپاره پولیټیکل ریفارمز پروسس کې داسې پولیټیکل اپوزیشن ضروری کنا دا اوس ګورنمنت کې کمالی چې هغه دې څنګه دی ولا سوالونه جوابونه ورکړي.
د نومبر په 15مه سنو قبایلی مشرانو په پیښور کې په خبري غونډه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت وکړ او وی ویل چې باید د اغو سیمو راتلونکي پړه ټول پښتنه وشي. کارپو موسین داوړ بیا وایي د پاکستان موجوده حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو په برخه کې سنجیده نخکاری دی. زیاتوي حکومت د خلکو تیر باسلو لپاره اصلاحاتي کمیټي جوړه کړه خو اوس خپلې فیصلې د قبایلو اصلاحاتو په مخالفت کوونکو نشي منلی.
زمون د موجوده حکومت په نیت کې فلاله فرق ته چیرې دا کار دی په اخلاص سره کول نو غوړم باندې ځل چې دا بل کله په کومي سمبلې کې پېښ شو نو بیا په کار چې هغه باندې هغه بحث شوی خو دې هغه په نتیجه کې یو کمیټي جوړ کړه. کمیټه بیا دوره وکړه او د هغه په نتیجه کې یو رپورټ جوړ کړ خو اوس چې دا هغه رپورټ امپلیمنټیشن ټیم راغی نو عمده دی حکومت غیر اتحادیان دي محمود خان تکزی صاحب او مولانا فضل الرحمن دی راوتی دي اوس دی په خپل سوچ راوتی دي په خپل فکر راوتی دي یا د حکومت په اشاره راوتی دي خو برحال که په خپل سوچ او فکر راوتی نو بیا په کار وچه مخکې نه دی راوتی وي لکه سر کردا چې کوم کسان دي د مهتاب عباس یا نور دا چې کوم سابقه گورنر د دې دی هم داسې بیانونه راځي چې هغه هم د پروسس سره متنازع کوي لګیا دي. کنه
کارپوه خبریال اسماعیل خان وايي په پاکستان کې دا مهال د وزیر اعظم پانامه اسناد او مسأله د پوس مشر بدلیدل او د غسی زنی نوري معاملې دي چې لوجه د قبایلی سیمو اصلاحاتو خبره زندول کیږي.
دا یو سیاسي یو مسله را جوړه ده. وزیر اعظم غالباً خواهش داری چې په دې باندې پولیټیکل کنسنسس جوړ شي، ټول اتفاق جوړ شي، په اتفاق باندې دا خبره مخته بوځي. بل خبر دا ده چې فوج هم لږ دې په دې باندې هو چې دا دې پنځو کالو کوم دغه ورکړې دي ټایم فریم ورکړې چې په هغه کې د فاټا انټیګریشن په کارونو فوج هم په ایمه دا چې نه دومره غرمې دي چې دا دې تندې نه ټول په کار یې مخته خبردار چې پاتې کوم سفارشات کې شو د جوډیشن د دې حوالے سره یا انتظامی حوالے سره دا هغه هم په هغه باندې
خو د نومبر په 20مه د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز ویلي باید په 2013 کال کې کیدونکو عامو انتخاباتو کې قبایلی سیمو ته هم په خیبر پختونخوا اسمبلی کې څوکۍ ورکړل شي او که داسې ونه شول نو د قبایلو اصلاحاتي عمل د نورو 15 کالونو لپاره ځونډول کېدای شي.
هلته د میرانشاه د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار د دوکانونو مارکیټونو مالکانو تیر ورځ په بنو کې وجرګه کړې چې پکې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی په ځمکو د دوکانونو او مارکیټونو جوړولو نه وړاندې دي دوی ته خپل جایدادونه وسپارل شي. په نور تفصیل مو عمر دراز وزیر خبروي.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار کې د دوکانونو او مارکیټونو مالکانو بنو کې د یوې جرګې د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د هر دوکان یا مارکیټ تختن ته خپل خپل حق ورسوي. ملک حاجی دریاجان مشال ته وویل چې میرانشاه بازار کې څوک هم چې جایداد لري ټول پر دې متفق دي چې د بازار جوړولو سرته رسېدو وړاندې د هر کس ته خپل خپل حق په ګوته کړي.
اطمینان موږ سره دولې دلی در بداري خو ان شاء الله په اکثریت باندې کومینه به داخل درغولي وي، مندر خیل درغولي وي، ممید خیل درغولي وي چې موږ ته خپل ځکه ورکو پادې کنیا دي هر وکړو کرینا شه سامان دای پا دیکنی شه سامان دای امیرمشا پا خورشی ایغی دیماند دای میش چا جور دیکنی شه میشتا هر سالیتا پا نقشا پا بندیباز پا کغازات میشتا اخپل جایداد و پاس کو امیرو مشکوری
ملک شروالی خانوائی اوتمانزای چه میرانشا بازار که جایداد لری چا تا هم خپل دوکان یا مارکیت نده پا گوتا شوه
درکو مینا علاوه اتمنزای دی یه دنگ کم جاداد دی داغ داد خپل حق خپل ملاوشی و داسته نا چه خالی پا جامع بونده جامع دا یو دو کولا سرا وکرلی امیرالی خالق تا ها ملاوشی چه کم جاداد دی و داسته دا میرانشا خالق هر ساری تا دا خپل زی پا خپل زی دا ودروی و خپل زی دا ویر کرشی چه ده بل غلط ولو سالور نشی امیر سرا خپل ریکارد دا دا جاداد دی دا هر ساری سرا خپل
محمد ایازوای پولیټیکل انتظامی ورته د کمیټۍ جوړولو ویلي او دوی د خپلو مارکیټونو درخواستونه جمع کړي چې په هغې بنیاد دې هر کس جایداد معلوم کړل شي
داسې نه چې د مو حق بل ته ورسېږي بل ته میلاو شي میږ دا درخواست دی پولیټیکل ادمنسټریشن نه او مثال چې میږ سره کاغذي نه دي میږ بل ځکه نه قبضه کوي نه د بل دیکون غوړي خو میږ دا اپیل دی چې میږ ته خپل هم ځکه خپل کر خپل دیکون ورسره چې چا کوم تجارتي ملګري وي چا دیکون کې سامان پته وکړه کې پته هغه معاوضه میلاو شي
کلامو چې دیاړه د شمالي وزیرستان مرستيال پولیټیکل ایجنټ محمد انور خان شیرانی نو پوښتل نو دوی وویل چې میرانشاه بازار کې چې څوک هم جایداد لري ټولو ته د کمیټۍ جوړولو ویلي
سورتي مختز موږ له دوی سره جرګه وشوه نو دوی ته موږ وخت ورکړ څلور پنځه ورځې چې تاسو ولاړ شئ او هغه کسان چې څوک د کورو مالکان یا د ځمکې مالکان د هغو کنسرن خلکو تاسو کمیټې جوړې کړئ او بیا موږ له راشئ چې موږ له هغو کسانو سره چې د چا کور نه وي له هغو سره بېله خبرې وکړو سے چا دکانو دی لاغه سره بیل خبرې وکاو او سے چا زمکی دی لاغه سره ځان ته خبرې وکاو کسبا دا سوک ګلانه کوي سیار سے چا مارکیټونو ولاغه سره خبرې وشوي او سے چا دکانو کې سامانونو یا دکانو والو لاغه سره خبرې نه وشوي ان شاء الله موږ پردا کوشش کوو سے کم حق مونږ ورکول شګو مونږ کوشش کوو سے دوی ته ورکړو
شمالي وزیرستان کې عملیاتو پر مهال نمیران شاه او میرعلی بازارونه په مکمل توګه ډنګ شوی چې اوس یې دولت بیرته په نوی طرز جوړولو باندې لاس پوره کړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
هلتا په خیبر ایجنسی کې د قبایلي سیمو د لوبو یا سپورټس تنظیمونه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت چې د صوبې د ځوانانو لپاره کومې منصوبې یا پالیسۍ اعلان کړي همدغه ډول پالیسۍ دې د قبایلي ځوانانو لپاره هم جوړې کړل شي او عملي کړل شي دوی وایي له پخوا راهیسې دغه ډول پالیسۍ جوړې دي خو ګورنر لا هم نه دي منظورې کړي په دې اړه تفصیل د سیمې ناظم خبریال فرهاد شینواري راکوي
د قبایلی سیمو د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې د خیبر پختونخوا په سیر دی د فاټا د ځوانانو لپاره هم د یوت پالیسی اعلان کړی شي دوی وایي چې د یوې منظمې یوت پالیسۍ د نشتوالي له امله قبایلي لوبغاړي د حوصله افزایۍ او مراتو نه محروم دي په دې هکله د فاټا اتلیټکس اسوسییشن صدر سیف الاسلام مشال ریډیو ته وایي
تاسو وګورئ پاکستان خوشکسمت متی دادا چې دې کې 75% د ځوانانو تعداد دی نو سو پورې چې د ځوانانو ته توجه نه ورکړل شوی هغه ملک ترقی نشي کولای یو د یوت ډیولپمنټ پالیسی د یو ملک نیوي دا یو د خېتی نیوي د یو صوبې نیوي نو روډ میپ خو نشي ورکول بیا خو ترقی نه کیږي د فاټا یوت پالیسی چې کومه ده دا تیار ده دې ډرافت کې د نور کار ضرورت نشته هغه د گورنر د منځوري د پاره چې کله مهتاب عباسی گورنر شنو هغه وخت کې د منځوري د پاره گورنر سیکټر د یوت پالیسی تلې دا خو د بد امرغه ا پالیسی اوس پورې اپروشوي نه دا
د فاټا د والیبال اسوسییشن جنرال سیکرټری خورشید اقبال وویل
انټرنیشنل نېشنل لیول په پلیئرز مونږ سره په فاټا کې موجود دي ریسنت قائد اعظم نېشنل چمپینشپ کې مونږ والیبال فائنل لو بولې دي او هغه کې اس قسمه دغه نشته چیرې زمونږ وخت کې نه کیش ایوارډ شو اصل کې سپورټس پالیسی نشته سپورټس پالیسی په کار د چې زمونږ نه د ټولنه اهم چي دا او د ټولنه نېشنل لیول او انټرنیشنل لیول په پلیئر په پټا کې موجود دي خو بد قسمتي دار چې پالیسی نشته پالیسی د ټولنه اهم شی دی چې پالیسی نه د قصبې مونږ سر کې ګزای کیږي ګوبا یو اسوسییشن سره یو ټکا ګراند نشته
د فاټا د لوبو اسوسییشن د یوت پالیسي دغه غوښتنه مو چې کله د فاټا د لوبو او ځوان ځوانانو محکمې ډایرکټر نواز خان ته وړاندې کړه. نو دوی وویل
یو فاټ یوت پالیسی جوړه شوې ده، نو هغه انشاءالله اوس موږ سرکولیټ کوو به ټول ډیپارټمنټ سره، چې د هغوی نه پې کنسنسس پالو، بیا به انشاءالله هغه امپلیمنټ کوو. موږ به د خپل طرف نه مکمل کوشش کوو چې دغه ټایپ چې کوم کیپ یو پالیسی دوی امپلیمنټ کوي، هغه پالیسی سیم په فاټا کې مو امپلیمنټ کوو. فاټا کې په هر فیلډ کې ښه ټیلنټ دی، او داسې په سپورټس کې ښه ټیلنټ موجود دی. زمونږ طرف نه مکمل سپورټ دوی ته وي، او موږ به خپل طرف نه بھرپور کوشش کوو چې دا کم ټیلنټ دی دا موږ فرنٹ راولو.
د فاټا د لوبو اسوسییشن مشران وایي چې فاټا لپاره یو یوت پالیسی عملی شوه، نو قبایلی ځوانان به ترې ډېرې ګټې پورته کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې چې پکې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدو په پښتونخوا کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د فرخندا صدنا د خبرونو لنډې زورو.
نن په اسلام آباد کې د ان اف سی ایوارډز اتمه غونډه روانه ده. د خیبر پختونخوا بلوچستان حکومتونه په دا غونډه کې ګډون نه کوي. د خیبر پختونخوا خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته ویل مرکزی حکومت ناساپه د ان اف سی ایوارډز غونډه راوبلله چې لوجې دوی دغه غونډه ته هیڅ تیارې نه دي نیولې. په کراچۍ کې په دوه بلابلو پیښو کې یو پولیس افسر او یو د احمدي ټولنې غړی وژل شوی دی. د سین پولیس وایي په ګلستان جوهر سیمه کې د ټرافیک پولیس افسر فیض علی شګری پرون ماخام وسوالو پنخه کړي. د پیښې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ټلې لشکر جنگوی العالمی او جماعت الاحرار منلې ده. له جنوبي وزیرستان سره نږدې د درزندې په حیدر ځان سیمه کې د یوې غیر ملکی ادارې شپږ کارکونکي تښتول شوي دي. د پولند د تیلو او ګیس یوې ادارې شپږ پاکستانی کارکونکي سره د دریو لوی سرتیرو تښتول شوي، چې وروسته بیا وسوالو یوازې د لوی سرتیري خوش کړل. دغو کسانو د تختونې پر لاهم چا نه دمنلې. په شمالي وزیرستان کې د دوکانونو مالکانو پرون په یو جرګه کې ویلي باید د میرانشاه بازار جوړېدو نه وړاندې حکومت هر تن ته خپل ځمکه په ګوته کړي، چې دا شان په راتلونکي کې دوی له خپل حقه محرومه پاتې نشي. نن د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ رسمان افتتاح کیږي. د ترکمنستان او افغانستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خاوره کې 3.5 کیلومتره ده، چې د ترکمنستان جوړ کړی او د ترکمنستان د اتامراد نه د افغانستان تر اکینا بندر رسیږي. راپورونه وایي د شام حکومتي ځواکونو د حل په ختیځ کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې مهم پرمختګونه کړي دي، چې لوجې په زرګونه اوسیدونکي هم خپل سیمو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د شام د بشري حقوقو لندن میشتې ادارې ویلي نږدې 10,000 کسانو د دغو سیمو نه کډې کړي دي، او په کیوبا کې د پخواني ولسمشر فیدل کاسترو د مړینې وروسته د هغه په درناوي کې د لاریونو او نورو پروګرامونو لړۍ دوام لري. د کاسترو د مړینې اخیری مراسم به د دسمبر په 3 ترسره کیږي.
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کا. اوس ترته د ژمنې سره سم اول په دې غړې کې په دویمه نیمایي کې مشالونه خبرونه وړاندې کوو. دا تاسو لپاره زمونږ همکار شاهین بنیری برابر کړی ده.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د پښتنو په ځمکه د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې د اصلاحي او تعلیمي تحریک د نوموړو شخصیتو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د انجمن اصلاح افغانا او خدایي خدمتګار تحریک لخوا پښتنو ته د پوهې او شعور ورکولو لپاره په علمي مبارزه او د باچا خان د تعلیم په فلسفه بحث کوو. د روان کال د اپریل د میاشتې پړومبۍ نیټه د مردان د عبدالولي خان پوهنتون یو استاد او څېړنکار سهیل خان په دغه موضوع باندې خپل څېړنې بشپړې کړې، او د عدم تشدد په بنیاد د باچا خان او دغه د ملګرو د تعلیمي او اصلاحي خدماتو په اړه نوې معلومات مخې ته راوړل. د شلمې پیړۍ پړومبۍ نیمایي کې باچا خان سره د خپلو ملګرو د انجمن اصلاح افغانه په نوم د خپل قامي تحریک پیل وکړ. د انجمن مقاصد سو د سړنکار ډاکټر سویل خان نه اورو.
انجمن اصلاح لپاره نه چې دا یکم اپریل کا نور لسو د رښتم باندې جوړ شوی و. پښتانه په هغه وخت کې د دوو خبرو سره راګیر. اولنۍ خبر خدا و چې دوی فارمل تعلیم چې دی هغې طرف ته مایل نو تعلیم به نه کو او دا به وي چې دا تعلیم چې دی نو دا مونږ خلک د تورې خلک یو دا د بزدله خلکو کار دی نو دا بزدله به دوی چا ته وي دا د سیکانو هندوانو او عیسایانو ته وي نو یو خو دا چې فارمل تعلیم دی خلکو له ورکولو. دویم نمبر خبر دا ده چې په معاشره کې ډېرې زیاتې بیماریانې وي خلا وه دا خلاف کول لپاره چې کوم دی نو انجمن لپاره نه جوړه شو بوی دوی چې موږ به په معاشره کې کار کوو. نمبر ون معاشرے کے بکار سنگ کو تعلیم اور کولے کے بکو منگا بس کھلنا جوڑو اور دوم نمبر بدا سے کار کرو با تعلیم چرے دا بنگا سوسائٹی کے ڈائریکٹ کم بیماریاں اگلی اصلاح بکو ودا دو مقاصد دے دیجیے.
د دې سیړنې لپاره ډاکټر سوهیل خان په هیواد دننه او بهر پوهنتونونو او سیړنیزو مرکزونو ته سفر کړی دی. د خدای خدمتګارانو سره مرکې کړي دي او خپل معلومات راټول کړي دي. د سیړنې په پای کې نوموړي ته سپلاس ورغلل.
یو سل او سلور سکولونه دي په ټوله خیبر پختونخوا کې چې په هغې کې ټرایبل یعنی قبایلي علاقه جات مونږ په باجوړ کې دوی سلور سکولونه جوړ کړو. ایون په ریاست سوات کې لاولنی سکول انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. په ملکنډ ایجنسۍ کې دوه سکولونه چې کوم دی نو هغه انجمن اصلاح لپاره نه جوړ کړو. د دې وجنا د دې خو یو دو چې فارمل مونږ تعلیم ورکړو دا خلک کوکې شعور راشي دوی خبر شي. انجمن اصلاح لپاره نه 1921 کې جوړه شوه او په 1931 کې چې کله لټریسي ریشو یعنی سینسز رپورٹ راغې نو زمون د صوبې لٹریسی ریشو در سلور فیصد نه والا 15% ته رسیدلې وه. په دې کې د ریاست په دې کې د حکومت څه کردار نه و. دا صرف د انجمن اصلاح لپاره نه رول و یو خو دا ډایرکټ براه راست دې رول لوتې ده. دریم نمبر چې کوم خبر روتې ده په دې کې نه وي هغه دا وه چې کله انجمن اصلاح لپاره نه په خودي خدمتګار مومن کې زم شوه دا د کال 1931 خبره ده. نو دې وخت کې باچا خان او د هغه ملګري په دې خبره پوه وو چې دې معاشره کې براه راست کار کول غواړي. باچا خان به بار بار دا خبره کوله چې که په سکول کې یو ماشوم تعلیم اون کې نه به راځي چېرته سوسایټۍ ته به راځي او هغه معاشره کې که دا برایانې خرابیانې دشمنۍ ترپګنۍ بغزونه حسدونه موجود وي نو د دې تعلیم څه فایده نشته. مونږ وایو چې لیډرشپ اټوکریسي باندې راځي ډیموکریسي باندې راځي او هغه مونږ لیجسلیر باندې راځي. د دې نه علاوه باچا خان یو نوي تیوري پیش کړه او هغه دعوه چې ټریننګ لاغوي چې لیډرشپ په ټریننګ باندې هم راځي او مونږ بیا دا ولیدل په تعلیم کې چې باچا خان چې کوم 1,00,000 سره پاسه خودي خدمتګار تعلیم یافته کړل او ټریننګ کړل نو هغوی په خپل کل کې لاړل هغوی یو سمبولک ریپرزنټیشن وکړ. نو دا یو نوي څیز راوتې ده چې باچا خان یو نوي تیوري پیش کړه د لیډرشپ
ڈاکٹر سہیل خان وائی پدی ٹول مبارزہ کی باچا خان یوازینو یوش میرداسی نموڑی لکوالان خانان د تعلیمی چارو کارپوہان او عالمان ورسر ملگری و چې د باچا خان د تعلیم په اړه په فلسفه ځان پوه ک خپل تجربه او پوهه ورسره ملګری کړه او بیا د خدایي خدمتګار تحریک غړو دغه پیغام د پښتونخوا ګډ ګډ ته ورسولو.
په دې کې د ټول نړۍ بستر مشر چې هغه عبد الله برخان اکبر د مرزو چې د سخیر صلاح خان مچو او د 5000 جریبو جګات خاوندو په دغه باوجود هغه انجمن اصلاح لپاره نه لومبه سفر مخ جوړ شوی هغه پښتو ډرامه چې کوم د نور یاد کړل جوړ کړل د دریافت کړل. د دې نه علاوه هغه لوی مقرر ټول نړۍ کې بدرېدو او خلکو ته تبلیغ کوو. دریم مهم نوم چې دی نو هغه د خادم محمد اکبر صاحب چې د چارتبې پلانګو دا بنی آدم چې دی نو دا په پیشې په لحاظ سره پټواري او د استعفا ورکړې د انجمن اصلاح لپاره نه لپاره د سرکاري نوکرۍ نه راغلی دلته او د دومره تبلیغ کړی دی دې دومره پوهان و لکه زه به تاسو ته سویم چې د آزادې په مومنټ کې د خادم محمد اکبر صاحب عمری چا د بل چا نشته. دې ښه مقرره مو دې منتهی نو دې کنټرول آف ایگزامینیشن د دې سکولونو دا ټول سکولونو نه به امتحان اخیستی دو پیدل وته یو سکول نه کې دته پڑھو را دی ولته به جمعات کې شپو کړه بیا به دې بالکل تلاله انته به سکول امتحان کوه رسیدل. د دې نه علاوه دریم چې په دې کې مهم کوم راځي هغه بیرس رمی احمد شوري چار کدی پړانګو دا بنی آدم چې دی به نصاب خپل په پښتو کې د ساینس د ریاضي دا ټول نصابونه چې دی جوړ کړی دی. بیا بل مهم نوم چې دی نو هغه راځي د نواب خان جلیا کله چې په کانګول سره د سیم کې ټول خدای خدمتګار گرفتار شو نو د سکولونو ټول کار امیر نواز خان جلیا ته پاتې شو او جلیا خان چې کوم دین په کوسو کې تللی دی او د فنډینګ لپاره سیر سیر اولو د کورین نه راغون کړی دی او هغه باندې چې کوم دین د سکول خرچې پوره کړی دی. له دې نه علاوه چې کوم بل ډیر مهم کس دی هغه مولانا محمد اسرائیل صاحب دا هغه کس دی چې دی فارغ دیوبند او ته په دې سکولونو کې د اسلامیات د مذهبي علومو سیکشن هډ وو. خصوصا د دې سړي رول په دې حوالے سره زیات دی چې پښتانه تجارت طرف ته راتل او تجارت طرف ته راړون کې کلی پکلی جلسے کی دیغه پر ریکارڈ دی اور دو خلق کو تویچ راشے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ اشارہ تاسو تجارت کے اور بل غط نہیں کے لیے عوام مولانا فضل محمود مخفی صاحب دے دغه قیدونا سوګوتره تیر کړی آزاد سکول کې استاد پاتې شوی دی. دا آزاد سکول سوات منګورې دی جوړ کړی دی په باجوړ کې سلو سکولونه سلو مدرسې دی جوړ کړی دی.
مونږ وړاندې د باچا خان د تعلیمي فلسفې ذکر وکړو. ډاکټر سویل خان وایي د خپلې څېړنې په وخت ورته دا معلومه شوه چې که د تعلیم په اړه د باچا خان په افکارو عمل وشي نو د پښتنو د وطن ډېرې اقتصادي، سیاسي او کلتوري ستونزې هوارېدې شي. دغه فلسفه سوا
هغه به همیشه دا وي چې تاسو د ماشومانو ته دا کوم تعلیم خائف عام تعلیم دې سره فری تعلیم واچوي، ټیکنیکل ایجوکیشن واچوي، ځکه چې زمونږ ماشومان تعلیم هم کوي او د بل ناس ته ناستې. دویم نمبر هغه وي چې چونکې زه به د دنیا سره ځم مجدد تعلیم واچوي. او دریم خبره هغه دا کړې وه چې چونکې زه به دا دواړه ترقې د خپل مذهب په بنیاد کوم، نو هغه وي چې مذهبي تعلیم کې دا لازمي جز وي. هغې کې هغه دا ویلي دي چې تعلیم چې دی دا علی کامیاب دی چې ته د تعلیم سره سره معاشره کې برائے راست کار وکړي. لکه هغې مثال باغدا ورکو چې زه یو بهر ملک تلوم نو یو ماشوم د سیب د بوټي د لاندې ناست و، یو سیب را پرېوتېد نو ما هغه ماشوم ته وویل چې بچې دا سیب پکټ نو هغه ما ته په جواب کوي چې نو دیس از ناټ ماین. باچا خان چې یو ماشوم ته دا څه خول چې دا سیب زما نه دی، دا د تماشري خول د ماشومانو په زړه کې چې د استاد کومه یره ده دا خو بالکل هغه وایي چې دا داسې ده لکه چې یو برټش چیف کمشنر او د خان چې څومره دغه نه یریږي. نو تاسو دا یره ختمه کړئ چې دا د ماشومان کریټ او لرننګ درته راشي. او بله خبره هغه دا کوله چې مورنۍ ژبه کې تعلیم د پنځمه پورې ورکړئ، تر څو پورې چې تاسو مورنۍ ژبه کې تعلیم نه ورکړئ نو دا قوم به نشي پاتې دی. نن سبا ټوله دنیا لګیا ده پیس ایجوکیشن باندې او هغه به دا وایي چې کله د انسانانو سوچ ناکامه شو نو جنګ جوړیږي.
په سائنسی بنیاد د یوې موضوع څېړنه آسان کار نه دی او د رښتیاو د لټون لپاره سرچینو ته رسیدل مهم وي. ډاکټر سویل خان دغه لټون څنګه وکړو، خپل معلومات څنګه راټول کړو؟
دې سټڈی په اړه ما نوې فیصدی پرائمری سورسز استعمال کړل. هغه پرائمری سورسونه کوم دي چې هغه په ارکایوز کې زموږ د خیبر پختونخوا په خبر کې چې کوم ارکایز لایبرری ده، هلته دینا علاوه په نېشنل ارکایوز دلی کې چې کوم پراتو هلته غلاړه مغه یو کته ده، دینا علاوه په نهرو میموریل لایبرری کې چې کوم سیزونه پراتو هغه په دلی کې، دینا علاوه په انډین آفس کې لایبرری کې په لندن کې چې کوم سیزونه پراتو هغه مونږ کته ده، دینا علاوه په سوتنتن یونیورسٹی کی کننگم پیپرز من دیا پارو کا تیدل او لدین علاوہ چکم خودی خدمتگار یا آزاد سکولونو استادان یا شاگردان جنبیو یا چکم پر سلو رکالو کی وفات چو دا غطولی نما تقریبا دا یو سل او دا پیزل سکتانو نا انٹرویوز ہمو کل.
نوموړی وایي هغه دا غواړي چې د دې سړنې نه پښتانه او نړیوال خبر شي او په دې خبره پوه شي چې دا خاوره چې اوس د جنگ جګړو په لمن کې دا یو وخت د نړۍ د لویو اصلاحي تحریکونو مرکز و. د دې لپاره هغه غواړي چې دا کتاب زر تر زر خپور شي او د خلکو لاسونو ته ورسي.
کال 2012 کې داخله واغشته ده او بالکل تقریبا په درو کالو کې زماره پی جی مکمل شوه. په 1 اپریل زما اوس 2014 کې ریټرن شو. په دې کې ما یو نوې تھیوري دا راوسته ده، یو د اسمبلی پروسیجر زما دا خبره راوسته ده چې اصل کې د پیښوري یونیورسټي نام د خدای خدمتګارو په حکومت کې جوړ شوی و. نو د دې نه د خلک انکاریان دي، د خان کریم د سیسا دی او ما ته دا پیش کړه دا نه خپل ډیفنس کې هغه په تو قرارداد نه راوغېستل، بجټ هغه اجلاسونه نه راوغېستل،
اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه با په دې خورا د عدم تشدد د مبارزینو د ژوند او زیار په اړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د شاهین بنیری سره مشالونه خبرونه واوریدله او اوس درته بشیر غواخ د سولې پر لور بل هفته وار خبرونه وړاندې کوي.
د سولې پر لور
په دې وروستیو کې افغان حکومت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي وسلوالې ډلې سره د سولې تړون وکړ. له بلې خوا حکومت له ډیر وخت راهیسې طالبانو سره هم د روغې جوړې کوشش کوي، خو آیا په مذاکراتو کې میرمنې شته؟ د سولې لپاره خو به د میرمنو له حقونو سرغړونه نه کیږي. په دې هر څه نن د سولې پر لور خپرونه کې خبرې کوو. زه بشیر غواخم، هرکلی مو کوم. اوریدونکو، پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی په 2010 کال کې د وسلوالو مخالفینو سره د خبرو لپاره د سولې عالی شورا جوړ کړه. د شورا کې ځینې میرمنې هم شته، خو اکثره غړي یې سړي دي. هر کله چې د سولې په اړه مذاکرات کیږي، نو د بشري حقونو لپاره کارکونکي دا اندېښنه خامخا تکراروي چې کېدای شي په سیاسي بهیر د سخت دریځو د ګډولو لپاره حکومت د خزو حقونه تر پښو لاندې کی. که څه هم ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه فعال میرمنې بی بی ګل رولا غنی ډاډ ورکړي چې د تیرو 15 کلونو په لاسته راوړنو به معاملې نه کیږي، خو بیا هم ځینې میرمنې په دې لړکی اندېښنې لري. قهرمانه کاکړ له همدغه سي میرمنو څخه ده. هغه یو مهال د افغانستان د سولې عالی شورا غړی و. اوس د سولې او ګډون لپاره د خزو ټولنې مشرکې نوموړې وایي افغانستان دننه د میرمنو سره سره د سولې په خبرو کې مشورې کیږي، خو بهر په مهمو مذاکراتو کې میرمنې موجودې نه وي.
داسې ښځې شته او داسې وختونه هم راغلي دي چې ښځو په مذاکراتو کې ګډون کړی دی، بلکې بعضې مذاکرات د ښځو د طریقه مخته تللي دي. کله کله خو داسې صحیح دي چې وسلوالو د وسلوالو د منځنۍ کچې مشرتابه مستقیما د ښځو سره په تماس کې شوي دي، او د دې څخه هیله کړې ده چې دوی د دولت سره په تماس کې کی او د دې په شرایطو باندې خبرې پیل کړي. خو کله چې د افغانستان څخه د باندې د سولې په خبرو میرمنو په ګډون خبره وکړو، نو میرمن یوازې په یو څو غیر رسمي مذاکراتو او مجالسو کې ګډون کړی دی، لکه په نارویې کې چې وي یا په فرانسه کې. په رسمي مجالسو کې لکه چې کله په اسلام آباد کې، کله په خطر کې ترسره کیږي، په هغو کې د ښځو د ګډون په اړه کوم خبر تر اوسه نشته. حتی په نږدې وختو کې دغه څلور اړخیز مذاکرات چې پیل شوي وو، چې افغانستان، پاکستان، چاینا او د امریکا ترمنځ وو، په هغه کې هم د ښځو د سوغاره ونډه نه ده لیدل شوې.
د سولې پر لور
افغان حکومت له تیرو 15 کلونو کوښښ کوي چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو له لارې روغه جوړه وکړي. طالبانو افغانستان کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپل حکومت په مهال د خزو پر تعلیم او کار بندیز لګولې وو. خزي ان د خپل کور نارینه بغیر له کور نه شوی وتلې. د دغه ډلې تاریخچی ته په کتو سره د نورو ډیرو فعالانو په څیر د بشري حقوقو ادارې Human Rights Watch هم څو موده مخکې له افغان حکومت وغوښتل چې د طالبانو سره د جوړ جاړي په محل باید د مېرمنو حقونه خوندي پاتې شي. د افغانستان اساسي قانون ښځو ته د نارینه وو په شان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابېدو او په آزاده توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړی. دا وخت د افغان پارلمان په 249 چوکیو کې 88 ښځو ته ځانګړې شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبی سرابی په وینا د افغانستان پر اساسي قانون به معامله نه کیږي. چارواکي په دې وروستیو کې د حزب اسلامي وسلوال ډلې سره د شوي تړون په یادولو سره وایي چې پر دغه ډلې منلې ده چې د ښځو حقونو او نورو برخو کې د تیرو 15 کلونو لاسته راوړنو احترام وکړي. خو قهرمانې کاکړ مشال رډیو ته وویل چې یوازې اساسي قانون نه دی چې پام ورته باید وشي. دغه به خبره د حزب اسلامي سره هم د روغې جوړې په برخه کې داسې ضمانت نشته چې دغه ډله به خامخا په خپلو وعدو باور کوي.
د قانون اساسي څخه چاته داسې ډېر قوانین او طرحې دي، ستراتیجیان دي چې راسن د ښځو د حقونو دفاع کوي او د هغوی د خوندیتوب لپاره وظیفه لري. بعضې قوانین لکه د ښځو په خلاف د تاوتریخوالي قانون چې دی چې تر اوسه په پارلمان د پارلمان لخوا څخه رسمي بڼه هم نه لري او په اوسني سیستم کې هم ډېر بعضې سخت دریځه خلک شته چې د دې مخالفت کوي. نو د طالبانو بېرته سیستم ته داخلېدو سره داسې پرمختګونه شاید د دې داسې پرمختګو لپاره خطر شاید نور هم زیات شي. مثاله که په عامه توګه خبرو وکړو، خو حزب اسلامي چون موږ وینو چې د سولې دا تړون د سولې د دې تړون تر مخه هم یو ضعیف مخالف و. یعنې په هېواد کې په د هېواد په دې امنیتي کې ډېر کم رول درلودی. بیا په خاصه توګه کله چې د دې مخالفتونه د طالبانو سره راغلل، نو دوی یو ډېر ضعیف مخالف و د افغان دولت لپاره. د حزب اسلامي سره روغه جوړه شاید په فعلي شرایطو کې اوس فعلا د مېرمنو په حقونو منشوي اغېزه ونه چوي، مګر کېدای شي د طالبانو بېرته سیستم ته د راتګ سره دوی هم یو څه قوت ومومي او بیا بېرته خپله پخوانۍ ایدیالوجي استراتیجي رامخته کړي او د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. نو دا امکان شته، یعنې که چېرې طالبان هم راشي او دوی هم د هغو سره یو ځای، یعنې یو غټ قوت شي، نو شاید د ښځو و حقونو ته یو خطر وګرځي. او په همدې خاطر خو دا ډېر مهمه ده چې طالبان سره باید راسن د ښځو پر حقونو خبره وکړي.
د سولې پر لور
خو اوس د سولې عالی شورا غړي وایي چې په خپل اداره کې نور مېرمنې شاملې چې د سره با په مذاکراتو کې د ښځو لپاره आवाज پورته کوونکې نور هم ډېر شي. د دغه شورا مرستیاله حبیبی سرابی وایي په ادارو کې داسې بدلونونه کیدونکې دي چې ورسره به په راتلونکي کې د سولې مذاکرات په نور ډېر ښه شکل ترسره شي. په دې اړه د اسبت سروان رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري، وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغییرات راولي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد آزادی رادیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
مختلی د ولایاتو تشکیلات او د سیستمونو د هغه اعلی شورا او د جمهور د حکومت مؤسسه او اوس اعلی شورا هم د پنځه جوړه شوی ده او د ولایاتو تشکیلات د اول د دې چې اول د ستراتیژي جوړه شوې ده. د دین سلام د ورځې د سر تر رسیدلې ده او تاسو څه شوی ده هغه نور څه ده د ولایاتو تشکیلات هم د دې
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملی کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوی دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو داده چې د دې شورا د ښځینه غړیو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبی سرابی آزادی رادیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي.
ما کوشش کړم چې بیشتر زنانه د وسه هم داده شوه،
موږ کوشش کړی چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژۍ کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا او اغېزمنې شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. دې دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي، خو لوی تغییر به پکې رانه وړل شي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د پارلمان ځینی خزینه غړو په بیلابیل وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی او حکومت لومړی هدف د سولې راوستل دی، او کله چې امن راشي نو بیا به د ښځو د حقونو په شان نورو مسایلو په اړه په پراخه توګه خبرو ته لار هوار شي. د افغانستان د سولې په عالي شورا کې اکثره کسان پخوانی جهادي او طالب مشران دي. حکومتي چارواکي وایي د دغه کسانو د ګمارنې وجه دا ده چې دوی پر وسلوالو اغیز لري او سولې ته د هغوی په راوستلو کې هم رول لوبولی شي. خو قهرمان کاکړ چې پخوا یې د سولې په عالي شورا کې د غړي په توګه کار کاوه وایي چې دې اداره کې داسې کسان شته چې په خپله د میرمنو په حقونو باور نه لري. هغه همداراز وایي چې ښځې د افغان ټولنې نیمه برخه جوړوي او په کار ده چې د سولې مذاکراتو کې د بحث مهم ټکی وي.
یا پخپل افغان دولت یا افغان سیستم کې موجود سیل انداز کسان چې دا خبره کوي چې موږ د میرمنو خبره د طالبان سره کولای شو چې دوی برابر حقوق لري او د دوی پر حقونو به هیڅ معامله نه کیږي، نو که دوی په دې خبره باور لري په دې خبره هم باید باور لري چې د ښځو په دې مذاکرات کې شمولیت باید یو فطري عمل وي. دوی لپاره میرمنې په افغانستان کې د نفوس نیمه برخه یا د نفوس د نیمه برخه څخه هم شاید زیاته وي، او موږ دا یو سولي خبره ده، یو فیمینیست پوینټ اف ویو څخه چې د میرمنو د حقونو دفاع ته ټول شه میرمنې کولای شي. اوسني سیستم کې هم داسې ډېر خلک لرو چې د ښځو په برابري او د دوی په حقونو باور نه لري، ځکه د ښځو مسله په داسې خلکو باندې پرېښودل چې هغوی هېڅ د ښځو په حقونو باور نه لري، د هغوی د حقونو لپاره د خطر څخه خالي خبره نه ده. میرمنو په تیرو 15 کلونو کې چې کوم پرمختګونه کړي دي، هغه د میرمنو تر میرمنو هیڅوک بل ش نه صحیح کولی او شی نه سي وضع کولی نورو ته، ځکه میرمنې ښه پوهېږي چې په داسې سختو شرایطو کې د لاسته راوړنو دفاع سره کم وکړي چې هغه په افغانستان کې ډېر نارینه نه سي کولی، او هغه نارینه چې یا هغه خلک چې اوس په سولې په مذاکراتو کې دي هغوی کې اکثریت داسې دي چې هېڅ ښځو په ګډون باور نه لري. هغوی ته دا ټوله مسله پرېښودل زما په نظر بیخي د خطر څخه خالي خبره نه ده.
د سولې پر لور
ډېر څېړونکي په دې باور دي چې د افغانستان سولې عالي شورا کې که هر قسمه خلک وي واکې محدود ده، او د مذاکراتو په اړه مهمې پریکړې ولسمشر په خپل کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی بیا بیا ویلي چې د به هیڅ کله داسې سوله ونه کی چې د ښځو د حقونو سرغړونه پکې کیږي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د دفتر یو چارواکي د نوم نه نشولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو لارې د حکومت برخه جوړ شي نو د ښځو حقونه بعد اسلامي اصولو تر مخې په پام کې نیسي او تر پښو به یې نه لاندې کوي. اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
عزت دے فرشتے دامن خدا